السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو ویل شوي چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې وغځول شي. د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټول غړي یې ملاتړ کوي. بشري حقوق، پتیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدر مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځایه شویو او کډوالو او د طبیعي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یوناما ماموریت به په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ او وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوې دي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 132 پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 139 پیښې وي څلورویشت سلنه زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لاسو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جبهې په یو بیان کې ادعا کړې چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینې کې د طالبانو د ګزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ډلې په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې د یکشنبې په ماښام د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د دوی د برید پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بیان کې راغلی دي چې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو کسان په نښه شوي وو. له دې مخکې ځینو رسنیو په تخار او کابل کې د دوو چاودنو راپور ورکړی و. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو لاره له سوریه سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې په مشرۍ د مرستندویانو له کانفرنس مخکې وویل چې د مرستې به د سوریه د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د جرمنی بسپنه به د خوړو، روغتیایي خدماتو او بیړنیو کورونو په چمتو کولو، د ځانګړو زیانګالو خلکو د خوندیتوب پر اقداماتو او همدارس په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د سوریې د کډوالو او کوربه ټولنو ته په مرستو ولګول شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر انتقالي حکومت غږ وکړ چې د علوي اقلیت د استوګنې په سیمو کې د سلګونه ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات او له مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وکړي. په روانه میاشت کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د نوي حکومت ځواکونو د 14 جګړو پر مهال د پرزیدلي نظام ته له وفادارو خلکو سره جګړه وکړه چې د جګړې د یوې څارونکې ډلې په وینا له زرو ډېر کسان پکې ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه. ښاغلی ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي. د امریکا ولسمشر په فلوریدا کې له خپل تفریحي استوګنځي څخه واشنګټن ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دی غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي. کرملن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیرش ورځني اوربند وړاندیز منلی دی، خو په دې شرط چې روسیه یې ومني. ولسمشر پوتین اضافي شرایط وړاندې کړي چې د متحدو ایالتونو لخوا کیف ته د وسلو د لیږد بندول پکې شامل دي. په عین حال کې یو جګپوړي روسي چارواکي ویلي د مسکو ټینګار بداوي چې اوکراین له ناټو سره یو ځای نشي او د سولې په هر راس تړون کې بې پرې پاتې شي. کیف پخوا دا شرایط رد کړي وو. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې نن یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجالتا خلاص شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما د ماموریت دوام ته رایه ورکوي. له یو شنونکي سره به د یونما د کار د اهمیت په اړه خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر د بې ځایه شویو خلکو شمیر 420,000 کسانو ته ورسیږي.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. خلک لا هم در په دره دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به هم د یونما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورځو لمړی موضوع ته د تورخم دروازې د خلاصون او په سیمه کې د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره د دواړو لورو سوداګرو او قومي مشرانو نن یو ځل بیا په تورخم کې غونډه وکړه. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادۍ رادیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصه شي. دا غونډه تیره اونۍ پلان شوې وه خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه نن د 24مې پرله پسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرښې دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لورې چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لورې کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجالتا خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټي د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند تینګ شي. خو په خبرې پلانجمن سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشو په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به مونږ ته خبر راکړي. هیله لرو توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 15 او د پاکستان له اړخه 16 قومي مشرانو سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې د رامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران یې ترسره کوي. دا ناسته تیره اونۍ پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 20مه ظاهرا پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټي د جوړېدو په خبرګون کې وتړله نن د 24مې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. د دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي. بورا غوړي داس نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 3500 روپیه اوس نن سبا 1500 روپیه قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدلو له امله په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ ټاکل شوی. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یوناما ماموریت وغځوي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې امنیت شورا به د یوناما ماموریت د راتلونکي 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې تمدید کړي. طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی دی. په دې اړه د فیروزی عزیزی په راپور کې نور تفصیل واورئ.
تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندویه دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي و چې دوی به د یوناما ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو له بدلولو پرته د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه سویو وضعیت له مهمو موضوعاتو دي. ځینې افغانان په افغانستان کې د یوناما ماموریت په بشري برخه کې مهم بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې په سیاسي او د ښځو حقونو په برخه کې بې ګټې دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د طب پوهنځي محصلې چې اوس له زده کړو محرومه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 یې ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د ملګرو ملتونو د اساسي ټولو مهم دفتر ده. د دې ادارې دندې د بشري حقونو ساتنه، د خلکو ملاتړ، د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي، خو د ښځو د حقونو د محدودیتونو، د نجونو د زده کړو بندېدلو او د ښځو له کاره د منع کېدو په برخه کې یوازې اعلامیې خپرې کړې او عملي اقدامات یې نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر راپور په ټکو کته هم د دې شورا غړو د یوناما د ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د نه بدلونونو اړوند تر یو بریده موافقه کړي، خو په ټکو یې د دې مسودې ځینې مسایل لکه پراختیایي مرستې، د افغانستان کنګل سوی مالي او بانکي شتمنۍ، د یوناما کلتیا او ژمنې حساب ورکول او ځینې نور مسایل لا هم لانجمن پاتې دي. د زابل ولایت اوسیدونکي او د حقوق او سیاسي علومو لیسانس روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د چیرې تر اوسه پورې هم د دنیا سره د افغانستان روابط ژوندي ساتلي. دغه راز د بشري په برخه کې، بشري مسایل په برخه کې البته د غټو هیوادو مرستې د افغانستان ته جاري ساتلي دي. البته دغه مرستې په افغانستان کې پر اساساتو نه لګېږي، خو د یوناما د ملګرو ملتونو چوکاټ یا په ټوله کې یوناما د افغانستان اساسي سیاسي
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د ماموریت د بیا تمدیدېدو په اړه د ملګرو ملتونو دې راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې د یوناما ماموریت ننګولی و. مجاهد ویلي و چې یوناما د افغانستان او د دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل راغنده او مثبت رول ټینګار کړی دی. یوناما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارزول کیږي او د یوناما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي.
و موریدل چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د راتلونکي په اړه رای ورکړي. د یوناما د ماموریت د اهمیت او افغانانو سره د مرستو په برخه کې د دې ادارې د رول په اړه له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره خبرې کوم چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ګران صاحب، مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د یوناما د دفتر شتون ته په افغانستان کې څه اړتیا شته؟ یعنی اهمیت یې په څه کې دی؟
مننه کوم لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د رسنیو په مټ لږې جملې څخه ستاسو د رسنۍ للارې همدغه د یوناما د ماموریت غزولو خبر ولوست چې نن د اتنبای وا چې هغه راپور وړاندې کړی ده او یو قطنامه او د دقیق قطنامې د مسویدې لمخې به د 2018 کال د مارچ د میاشتې تر 18 نیټې پورې دا ماموریت وغځېږي. اوس نو دلته زه فکر کوم چې طالبانو واکمنۍ ته په کار ده چې افغانستان له انزوا څخه راوباسي او دوی هم په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او مدغم سي او زمنن ځان د دغه ټولنې یو داسې غړی حساب کړي چې هغه حقوقي او په ډیپلوماټیک چوکاټ کې چې هغه د ویانا او ژنیو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور له مخې هر هیواد مکلف دی او ژمنتیا لري چې دغه باید په پام کې ونیسي. طالبان باید دا کوشش وکړي ځکه افغانستان دغه څه باندې درې کاله کېږي چې له ډېرو ژورو مشکلاتو سره مخامخ ده. لغې جملې څخه امنیتي ستونزې موجودې دي.
بله.
انساني حقوق په تیره بیا د ښځینهو او د نجونو حقوق په سیستماتیک ډول باندې تر پښو لاندې کېږي. نجونې هغه د له تعلیم څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او طالبان په غیر قانوني توګه باندې خپلې واکمنۍ ته ادامه ورکوي. دوی باید د قانون پورې نا کې چې هغه باید په داخل د افغانستان کې له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه هم په رسمیت باندې وپیژني
او دغه
حق له باندې کوششونه وکړي.
د یوناما فعالیت تقریبا اوس په تر ډیره په بشري مرستو بشري مسایلو باندې متمرکز دی. اصلا یوناما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی په افغانستان کې. تر دې زیات یوناما څه نشي کولای په افغانستان کې؟
زما په نظر باندې سي په خپل یوناما او د ملګرو ملتونو مؤسسه همدارنګ نور نړیوال قانوني او حقوقي بنسټونه دا هڅه کوي چې طالبان یو تعامل ته راوبولي او په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او دغه ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ دی یا افغانستان په انزما کې اچولی دی د دغه ستونزو ته دفاع ته کې شول سي. وسوګوري په افغانستان کې کاري فرصتونه لمنځه تللي دي. تعلیم او تربیه هغه د دپوانتونو دروازې تړل شوي دي. د نجونو او ښځینهو په مخ باندې او چون کار نسته دی خلک له اقتصادي ژورو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځوانان او نور ظرفیتونه له هیواد څخه د فرار په حالت کې دي او له بلې خوا شاوخوا موږ چې وینو مثلا د پاکستان له خوا هغه د ویل کېږي چې په راتلونکي کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغانان جبرن او غیر قانوني توګه باندې راغلي.
ګران صاحب، خدغه ټول مسائل چې تاسو یادوي دا ټول بشري مسائل دي. زما مطلب دا دی چې په سیاسي برخه کې سیاسي فعالیتونو په برخه کې افغانستان ته مثلا افغانستان تر اوسه پرسمیت نه دی پیژندل شوی. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غم نه دی خوړل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې شته. د افغانستان او نورې نړۍ ترمنځ ستونزې شته. په دې برخه کې تر اوسه پورې یوناما ستاسو په نظر څه کړی؟
یوناما تر اوسه پوری خو رښتیا هم چې په بشري مرستو باندې د دوی فعالیتونه متمرکز دي. ولې کولای شي چې مثلا په افغانستان کې نور نړۍ او لږې جملې څخه ملګري ملتونه او د دوی دغه استازولۍ وکولای شي مثلا طالبان دې ته تر فشار لاندې راولي چې دوی باید د یوې پراخ بنسټ ادارې او د قانونمند ادارې د جوړولو لپاره سي. په هغه کې متنوع اثنیکی تنوع هم ولیدل سي او شجنه هم پکې ګډون ولري او همدارنګه د افغانانو یا په داخل کې یو مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتو د یوناما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي او یا یې تر فشار لاندې ونیول سي ځکه دا ډیره اړینه ده چې تر څو پورې په افغانستان کې همدغسې یو قانونمند اداره را منځ نیسي، طالبان مشروعیت ترلاسه نکړي، نو افغانستان به همدغسې په انزوا کې پاتې او هیوادونه به په رسمیت باندې نه پیژني. نو کولای شي چې ملګري ملتونه له هغې جملې څخه د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما په طالبانو باندې فشار راولي، او د دغه فشار له مخې او د ځینو نورو هڅو له مخې طالبان دې ته وهڅوي چې ملګرو ملتو د منشور په رڼا کې هغه خپلې ژمنې یا ژمنتیا په نړیواله کچه باندې ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. یوې وروستۍ پوښتنې ته که لنډ ځواب راکوي چې طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی، نو تر اوسه پورې هم د دوی دفتر، یعنی د یوناما دفتر په کابل کې فعال دی، په افغانستان کې په ټولو برخو کې فعالیت کوي، دا څنګه؟
زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا سمه نه ده، او دا وګوري ملګرو ملتونو د یوناما دفتر یا د ورلد فوډ پروګرام او دغه سې ځینې نورې خیریه موسسې چې په افغانستان کې شته، اقلا هغه افغانانو ته د افغانانو ځینو کټګوریو ته خو د هغوی کومکونه رسیږي، نو دوی هم متقاعدینو ته معاشونه نه ورکوي. مثلا اقتصادي وران ویجاړ حالت دی، امنیتي وضع خرابه ده، د نجونو په مخ باندې د پوهنتونونو او د تعلیم و تربیې د موسسو دروازې تړلې شوي دي. نو دلته که چېرته دغه ملګري ملتونه، یوناما او ځینې نورې خیریه موسسې او نور بنسټونه فعالیت ونه کوي، نو افغانان خو بیا له سختو نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا به سمه نه وي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي، نو دا خبرې هم تر ډیره د جګړې پر پایته رسولو متمرکزې وي. په دې اړه جزئیات د هوسۍ احمدزی په راپور کې.
ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځای واشنگټن ته د رسنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ټرمپ څخه دوربند رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دواړو خواوو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سی په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون ترلاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند له وړاندیز سره موافقه کړي، په دې شرط چې روسیه یې ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودله چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول شامل دي. په فاینل کې به جګپوري روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړي شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي، هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي و چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د ده خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیتي په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامله ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به د روژتیانو خبرې د روژې په رنګونو کې واورئ، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر 4,30,000 کسانو ته ورسیږي. د شورا په خپل تازه راپور کې ویلي، له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ایستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځای شوي شمیر زیات شي او له 4,30,000 ډیر کسان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. ډی آر سی د 2025 کال د نړیوالې بې ځای کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړی. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال نومبر میاشت رئیس پاکستان له دې هیواده د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیزه کړې او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیون افغانان له دې هیواده ایستلي. د راپور په ټکو دغه راز، له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا بدتر کړی او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستانه ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړې دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم درپدره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې، د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه، زیربناوې او د ژوند اسانتیاوې ور ویجاړې کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هیڅ په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه، د زده کړو له اړخه، د اقتصاد له اړخه، زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ډی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لامل یې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقونو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ، اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو مالا کډوالې تاړ شوی. دغه شورا ویلي، اخراج باید یوازینی لاره نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالې لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
رنگونه انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاس بخیر دی، خو ملت بیچاره وګه ده، مشکلات ډیر زیات لري، لوګه ډیر زیات ده. د سرکو په غاړو په سلهاو خویندې او ورونه بیچاره ګان د لوګې لاسه ناست دي. حتی د ماښام روزه ماتې په وخت کې په سرکو پیسې ګرځي، نو مکمل ټول سرکو غاړې او ښار داسې خلک ګوري چې روزه ماتې لپاره څه نه لري. نو الله دې پرې ورحمېږي، وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوډ خایمل له کابل نه تاسو ته غواړم. سکل په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تیریږي نسبت هر کال ته. په دغه 4 کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکاره دي، بیروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم او کله چې درس او تعلیم نه وي غوتبر وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتری روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو. په پاروست کال چې سږ کال ډېر زیات بدتری راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره، پیشلمې لپاره چې جیږي، باید یو څه تهیه کړي ځانته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال پروژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجایش و چې دا روژه ماتي چال عزا لپاره یو څه وسرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به اوسه کال ډېری د ځوانان چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په ښارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې فرشته سحاق به د دې خبرونې قربانه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو بیان کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. نن د کاب 28 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې پر روان مریض کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 43% زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لسو طالبانو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. د جبهې په جلا بیانونو کې ادعا کړې چې تیره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د غزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، او د یکشنبه په ماښام په تخار ولایت کې د طالبانو پر یو پوسته د دوی د برید پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو له لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې وویل چې د مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. تمه ده چې د ټرمپ او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو متمرکز وي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه کله آزادۍ رادیو نه اوري وس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سحاک د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل به پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو له بدلولو پرته د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشي توکو قاچاق او د داخلي بې ځای شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمر او خاغلی میرویس اشفتار سره د خبرونه کې را سره دي دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ قدرمنو میلمنو ته په پایل کې خرغلاست وایم اتمر صاحب په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکل د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه
مننه فرشتگان خور تاسو ته جناب شفته صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلې لکه چې تاسو په خپل تفسیر کې اشاره وکړه مساوده همغه ده منتها سکال اولسم د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کیږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي معمولا د یوناما ماموریت د افغانستان دپاره لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه اقتصادي او انساني بحران دی بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی د امنیت مسله دی د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي خو یو خبره بله هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیر شي او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایي منجمد کېدل کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي په دغه مواردو کې کیدای شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي لیکن په مجموعي توګه هغه مساوده دی لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده د یو کال دپاره سکوالې هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غوان چې تایید شي
مننه اتمر صاحب ته هم تاسو ته راګرځو ورزو شفته صاحب ته تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی کده راته ووایئ چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې دا څنګه ارزوئ آیا د افغانستان دپاره د ښځو په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې او همداراز په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره موثره وو
محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم یوناما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل د بشري حقونو په باره د بشري مرستې په خاطر د ښځو د حقونو د خاطر دا چې یو نیم نیوکه د دوی پر کار باندې موږ لرو یا میو تعداد نور دوستان لري هغه پر ځای مګر په کلي توګه یوناما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظ د افغانستان څه چې درنه واقع کیږي خلک نه پې خبریږي نو یوناما د دې خاطر هم او د کومکونو د افغانستان د خاطره د افغانانو د پاره د بشري حقوقو د خاطره مؤثره ګامونه پورته کړي او پورته کړي دا چې مثلا گزارشات د اوسه ورسته نشر کیږي یا په بعض موارد کې هڅه دقت چې موږ ورزلې انتظار لرو هغه دقت نه لري دا نو بیا نیوکه پر ځای به مګر شتون د افغانستان د پاره ډیر مؤثر وو مؤثر دی او دا د فکر کوم ډیر وشسي چې بیا هم دې فعالیت وګرځول شي او دغه امکانات ته برابرې شي درنه په افغانستان کې په دغه مشخص موارد کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي
مننه شفتا صاحب، څه فکر کوي تر اوسه پورې یونما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره به طرف وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو څنګه ارزوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه به طرف وو او به طرف دی، خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کړي او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري، زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یونما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري، او د یونما له لارې نه د بشري مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغې موجوده سرپرست حاکمیت لاسته هم رسیږي. د ښځو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د ښځو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د ښځو د کار د خاطره دغه انتقادات چې هغوی کوي زما په اند ډېر په ځای دی، او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وشي، خصوصا د اقتصادي لحاظه زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دی چې ورته امکانات برابر ندي، او دغه امکانات د دغه یونما له لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډېر دقت نه لري، یا مثلا ډېر په وخت وړاندې کیږي، نه نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډېر شتون ونه لري، شتون یې ډېر ډېر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي، او په افغانستان کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ورل، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې، خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړي وه په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بند وسي، او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو انجونو په برخه کې محدودیتونه ډېر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزي د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې یا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي، او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یونما ماموریت په افغانستان کې او چیرو کلا چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نورې څانګه په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې، دا ډېر شیان چې موږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازي کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله، او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اوریدل، دا هغه مسایل چې او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل. مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونامو ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي او دا کار دوی وکړو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول د هغه وخت نه را په دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدیالوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یونامو ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی. یو بل دا چې نړیوال مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کوي چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که مونږ داسې فکر وکړو چې که د یونامو ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیح په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعه ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوال ته او د نړیوالو نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یونما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هېڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب، څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یونما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دي منلې. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند، د حکومت ویاند، ویلي وو چې یونما د افغانستان او دوی پر ضد د نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یونما د فعالیتونو دپاره، د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات، خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر هغه مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې مونږ ګورو هغه خپل د ایدیالوژي نه قب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرښه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یونما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زمونږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونه سره اړخ نه لګیږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهی کیدای نشي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي. هغه راپور د اصلي او واقعي حوادثو یو انعکاس، یو راپور دی چې هغه په ملګرو ملتونو کې وړاندې کیږي، او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي، او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. اشفتا صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یوناما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي، او په فعالیتونو کې د یوناما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کومې ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یوناما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مخته لري دغه په ښه توګه ترسره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي
په دغه مورد کې؟ متاسفانه د سیاسي لیدګان دوی مختلفې دیدګاوې موجودې دي. یو دا چې یوناما د بشري حقونو د خاطره، د بشري مرستې د خاطره، د ښځو د حقونو د خاطره مکلفیت لري، او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دا بشری اړخ لري، مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري، او هغوی بیا د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدیولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی، او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دی. کنه نو د یوناما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي، چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري، مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري، او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکري لحاظ، د ایدیولوژیکي لحاظ طالبانو ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري، او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لاره ده، او دغه بشري حقونو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي، او حتی یوناما سره دوی همکاري وکړي. یوناما داسې نه څه کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لاره نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي، چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لاره نه دغه همکاري سپمول کیږي، او نه غواړي چې هغوی سره په تفاهم سره دا کار مخته بیایي.
مننه عاشف تاسو کور ودان اتمر صاحب څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي او دغه د یو کال نور هم غزي کی څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده او طالبان په دې پوهیږي او کنه که پوهیږي په ولې نو اختلافات کی زکه چې فکر کو دغه یوازینی هغه بنسټ د نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي څنګه چې اشفتہ صاحب هم ورته اشاره وکړه نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وس پوری هم نړیوال په رسمیت نه پیژني
خبره ده چې طالبان نړی سره مشکل لري او د نړی یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته دوی کولی شو چې د یونما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطحه یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي البته که دغه تغییر دوی وغواړي تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغې شي ته ضرورت نه ویني یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي د نړیوالو مرستې وغواړي همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونی کې طالبان دغه مرسته نه غواړي طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې نو تاسې هغه پرتله کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي لیکن متاسفانه طالبان من هیث یو ایدیالوژیک ګروپ هغوی دې خبرو پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کیږي د ښځو وضعیت څنګه دی اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی دلته باید کوم خدمات ارائه شي دلته باید قانون اوسی که نو اوسی ده حکومت داری نحوات رقمی یعنی پا مجموع که طالبان زان تا بیل فکر لدی چه دی فکر ده هیچ هواد او ده هیچ اسلامی هواد ده فکر سر یو شانتی نده تاسیولی ده لوی لوی آیتان را غلل ده اسلامی هواد دونه به نتیجه لال اسلامی کنفرانس که دا مسئل مطرح شو به نتیجه شو د نورو هیوادونو دیپلوماتان راغلل دوی سره وکتل هغه به نتیجه شو د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته هغه به نتیجه شو خلاصه نتیجه ګیري دا ده په دې څلور کلونو کې چې طالبان تغییر ناپذیر دي دغه شی دی دغه اوسني حالت یو واقعیت دی دې سره چې نړۍ څنګه گزاره کوي افغانان څنګه گزاره کوي د افغانانو د تحمل قدرت څومره نور دی دا یو بل سوال دی چې وخت به د دې ځواب ورکړي حتی موږ دننه د طالبانو په رهبري کې ځینې اختلافات مخالف نظریات ګورو او دا د واقعیتونو یو انعکاس دی دا واقعیتونه دي موږ یې د ځانه نه وایو نو که طالبان دغه فرصت نه استفاده وکړي د یونما نه دوی د ماموریت نه مرسته وغواړي او نړیوال سره مشترکه ژبه پیدا کړي نړیوال تعهدات سره دوی کوم چې حکومتونه پخوا حکومتونه اوس افغانان په مجموع کې لرې دي په هغه باندې پایبند پاتې شي زه داسې فکر کوم چې دوی په ګټه دی اوس هم فرصت د دوی په لاس کې دی لیکن فرصت ورو ورو ورځ تر بلې د دوی د لاسه اوزي هغه سی یو وخت چې خدا نه خواست افغانستان بیا بل لانجی تلل شي او هغه به ډیر ګران پیروزی دی ولس لپاره. نو زما ویره دغه نه دی، لیکن که مسئولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دی چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب، کور مو ودان چې خپل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نه اوریده، 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اساق اتمر او همدار زمیرویس آشفته صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریاتو نه مو یو ور نړۍ مننه، او له قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول. تر بیا چې دا خبرونه تر وړاندې کوم، ملامه ملشه.